السلام علیکم په افغانستان کې د سهار و بچی دی د ازادي رادیو د سهارنی خبری مجلې اوریدو ته مو زه رضوان مراد هرکلی کوم. نن دوشنبه ده د 1399 هجری لمریز کال د قوس شپږویشتمه او د 2013 میلادي کال د ډسمبر 18 نیټه ده. د دې نیم ساعت خبرونه په وړاندې کولو کې راسره میر احمد صافی تخنیکی همکاري کوي. زلمه خلیلزاد او طالب مشران نن په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې کوي. په شمال کې افغان پوځ وایي د دولت ضد وسلوالو مخالفانو او بهرنیو ترورستانو د ځپلو لپاره یې دغلته نوي پراخ عملیات پیل کړي دي. د دې موضوعاتو او د نړۍ د حالاتو په اړه هم دې نیم ساعت خبرونه کوي، خو اول پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی زلمه خلیلزاد نن په اماراتو کې له طالب مشرانو سره خبرې کوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کندهار، هلمند، هرات او کندوز ولایتونو د ولسی جرګې د انتخاباتو ابتدایي پایلې اعلان کړې او د فرانسې د ستراسبورګ ښاریان د هغو کسانو د یادښت مراسم ترسره کړل چې تېره اونۍ د وسلوال په ډزو کې وژل شول. د خبرونو تفصیل لا تم سره سم بنن. د افغان سولې په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی زلمه خلیلزاد له طالبانو سره وویني. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلی چې دوی د نن دوشنبه پورس د طالبانو او خلیلزاد ترمنځ غونډه تنظیم کړې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیګا شپنا وخت په یوې اعلامیه کې ویل چې د دوی د سیاسي دفتر غړي له امریکایي پلاوي سره په متحده عربي اماراتو کې خبرې کوي. د همدارز ویلي دي چې په دې خبرو کې به د پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو استازي ګډون ولري. د ارګ مرسیال وان شاه حسین مرتضوی بیا ازادي راډیو ته ویل چې افغان حکومت د سولې په چارو کې د هیوادونو له هڅو هرکلی کوي، خو له طالبانو سره د سولې رسمي خبرې اترې به یوازې د افغان حکومت مرکچی پلاوی مخته وړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کندهار، هلمند، هرات او کندهار ولایتونو د ولسی جرګې د انتخاباتو ابتدایي پایلې اعلان کړې. د دې کمیسیون په ویبپاڼه بیګانه وخته دا نتایج اعلان شول. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې د پایلو په اړه اعتراض لرونکي اشخاص تر دوه ورځو پورې حق لري چې له ټاکنیزو شکایتونو سره خپلې عریضې ثبت کړي. په دې اساس له کابل، ننګرهار، پکتیا او بغلان پرته د ټولو ولایتونو ابتدایي نتایج اعلان شوي چې د ځینو پخوانیو وکیلانو تر څنګ پکې نوې څېرې هم پارلمان ته وتلې دي. په غزني کې تر اوسه د ولسی جرګې انتخابات نه دي شوي. افغان حکومت وایي د یو معترض افغان رئیس ځاځي حقوقي دوسیه به په ټول جدیت وڅېړي. رئیس ځاځي تیره پنجشنبه په هرات کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د وینا پر مهال په لوړ غږ له هغه د خبرو وخت غوښت. د ولسمشر مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی بیګا شپه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
رئیس وزای همراه مادرش با هماهنگی ریاست دفتر ریاست جمهوری از هرات به کابل انتقال شده. لوی چارنوالی و همچنین سلام محکمه مسئولیت گرفتن که دوسیه را که دوسیه حقوقی هست در ولایت پکتیا او را با مجدی اختبام پیگیری کنه.
پا دولانی زرسانه یو کلیده چه گواه که لرئیس زازی سر دولسمشر امنیتی کسانو بد چلن کرده و حقه وحله دیر تبصیری و شوی خو ولسمشر مانه دا خبری رد کردی. د فرانسې د ستراسبورګ ښاریان د هغو کسانو د یادښت مراسم ترسره کړل چې تیره اونۍ د وسلوال په ډزو کې وشل شول. د ستراسبورګ ښار د کرسمس د بازار په میدان کې په دې مراسمو کې څه باندې زر تنه راټول شوي وو. دا همغه سیمه ده چې تیره سه شنبه ماښام په کې یو کس په عامو خلکو ډزې وکړې. د تازه جزئیاتو له مخې پرون د ستراسبورګ د پیښې یو بل ټپي هم ساور کړ چې ټول ټال د وشل شو شمېر 50 ته ورسېد. د ستراسبورګ ښاروال رولاند ریس په ښار کې جوړ شو مراسمو ته ویل د کرسمس په بازار کې د خلکو حضور د دې ښکارندوی ده چې دوی د هغو خلکو پر وړاندې چې د فرانسې په ارزښتونو برید کوي یو موټی دي. د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د فرانسې د دې برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی. پرون په بروکسل کې زرګونه کسانو د کډوالو په اړه د ملګرو ملتونو د موافقې په مخالفت کې لاریون وکړ. د پولیسو په خبره په دې اعتراضونو کې 5,500 کسان د اروپایي ټولنې د مقر شاوخوا ودانیو کې راټول شوي وو. د کډوالو په اړه موافقه ښایي د کډوالو د زیاتېدو لامل شي. د خوندي او منظمې کډوالۍ په نوم یو نړیوال سند تېره اونۍ په مراکش کې د 160 هیوادونو لخوا لاسلیک شو. امریکا، متحده ایالاتو، اتریش، هنګري، ایټالیا، پولینډ او سلوواکیا د دې سند لاسلی کا ڈڈ اوکڑا دا سند غیر الزامی بللے دے. او حماس فلسطینی ډلې د خپل تاسیس یو د شمه کلیزه ولمنځله. د حماس مشر اسماعیل هنیه پرون د لسګور زره کسانو په حضور کې د فلسطینیانو له مقاومت استاینه وکړه. په پرونیو مراسمو کې د حماس پوځي څنګه غړي په پوځي جامو او ماشینګونو سنبال ولاړو. حماس ډله په غزه کې فعال ده، خو په ختیځ څنډه کې بیا د دې ډلې سیاسي سیال فتح د فلسطینی ادارې مشري پر غاړه لري. فلسطینی جنګیالي چې حماس یو لویه برخه جوړوي له 2008 کال هیسې تر اوسه درې ځله د اسرایلي سرتیرو سره جګړې کړې دي. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبرې مجله اورئ. زلمه خلیل زاد نن په متحده عرب امارات کې له طالب مشرانو سره خبرې کوي او جمهوری ریاست وایي له طالبانو سره به رسمي خبرې د افغانستان د حکومت مرکچی پلاوی پر مخ وړي.
تمام کوشش هایی که ایالات متحده آمریکا انجام میده او در هماهنگی با حکومت افغانستان هست. مذاکره را با طالبان در رابطه با صلح هیئت مذاکره کننده افغانستان انجام خواهد داد.
په جوزجان، سرپل او فاریاب کې افغان پوځ د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي.
زموږ مخالفین د بعضې ممالکو حمایه لري چې د هغو په توسط غواړي د افغانستان شمال ناامن کې، چې موږ به دوی ته هیڅ وخت دا اجازه ورنه.
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي ګوند نه غواړي چې په راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو کې خپلواک کاندید ولري. د نورو راپورونو سربیره د ترکیې لخوا د امریکا د دې پریکړې په اړه د خواشینۍ ترکیې د امریکا په دې پریکړه خواشینۍ څرګنده کړې ده چې متحده ایالات ورته د ترکیې د حکومت سیاسي مخالف فتح الله ګلن نسپاري. د نورو راپورونو سربیره د خبرونې په پای کې بیا د ژوند رنګونه خبرېږي.
شخصی اداری همیشه کوشش کوي چې خپل ځانګړی ادب په لږو امکاناتو او په ډېر ښه توګه سرته ورسوي.
دوستانو، د ازادي راډیو خبرونه په اف ام سل اشاریه 15 صپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لوونه د ماخام تر وو پورې په ډېر واضح ډول اوریدل شي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي له طالبانو سره به د سولې رسمي خبرې اترې افغان مرکچی پلاوی مخ ته وړي. ارګ دا دریز داسې وخت غوره کړ چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې د ډسمبر په 18 یعنی همدانن دوشنبه د پاکستان په وساطت طالبان او امریکا په خپلو کې مخامخ خبرې کوي. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دوه وار په قطر کې له طالبانو سره لیدلی دي او طالبانو تازه اعلان کړی دی چې دا ور د دوشنبه پر ورځ په اماراتو کې له امریکایي پلاوي سره خبرې کوي. صفی الله ستانکزی په دې اړه نور جزئیات لري.
د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د خپل اتلس ورځنی سفر په وروستیو کې دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له اعلان سره سم د دسمبر له 2 د افغان سولې له تقریبا ټولو خلکو خواو سره خبرې کړې، خو یوازې د لانجې غټ لورې طالبان پاتې دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان تیر جمعه ویلی وو د دسمبر په 18 همدا دوشنبه د پاکستان په وساطت له امریکا سره د طالبانو خبرې کیږي. پاکستان همدا 18 تاریخ له طالبانو سره د امریکا خبرې برابروي. د افغانستان جمهوری ریاست سره لدی چې د افغان سولې لپاره د زلمی خلیلزاد او بیلابیلو هیوادونو هڅې ستایي، خو ټینګار یې دا دی چې له طالبانو سره د سولې رسمي خبرې یوازې افغان مرکچی پلاوی مخته وړي. د ارګ مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی:
جناب خلیلزاد در سفرهای منطقه خود همیشه گزارش
کاغلی خلیلزاد تل د خپل سیمایزو سفرونو رپورت له ولسمشر سره شریکوي. خپل لیدلوري د سولې پر رابطه شریک کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو ټولي هڅې د افغان حکومت سره په همغږي کې دي او د سولې له پروسې په ملاتړ دي. د سولې پر رابطه له طالبانو سره خبرې به د افغانستان د سولې مرکزی پلاوی کوي او هغه پلاوی چمتو هم ده. د افغان سولې په اړه د سیمې او نړۍ ټول هیوادونه چې هڅې کوي، موږ له هڅو هر کله کوو. د کشورهای
مختلف منطقه کې در
افغان حکومت طالبانو ته لقید او شرط پرته د سولې وړاندیز کړی، خو دې ډلې تر اوسه له دوی سره د رسمي خبرو لپاره زړه نه دی ښه کړی او ټینګار یې کړی چې یوازې له امریکا سره خبرې کوي. افغانستان او امریکا امریکا څو وار په پاکستان غک هم کړی چې د خبرو میسته د طالبانو پر اوستلو کې رښتینی همکاري وکړي. خود افغان سولې د هڅو فعال او سیاسي کارپوه نجیب ننګیال وای د پاکستان په هڅو ډیره اتکا نه ده پکار. د ازادي راډیو ته ویل خدای چې امریکا له طالبانو سره د خپل مستقیم خبرو هڅې جاری وساتي.
په عمل کې ډیره مشکله اوسې چې پاکستان د غرض ریوای ډیلیور کړی شي. مخه به د افغانستان د سولې پروسه کې پاکستان باندې ډیره اتکا و نه شي، بلکې د طالبانو د قطر دفتر سره، د طالبانو د سیاسي رهبرۍ سره، او همدغه د امریکا هغه مستقیم تعامل چې کړی د مستقیم مذاکرات د پیلولو لپاره چې امریکا کومې هڅې شروع کړي د افغانستان د حکومت سره باید طالبان خبرې وکړي. هغه چینل یو بریالی چینل ده.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیگانه وخت په یو بیان کې ویلي د دوشنبه په ورځ په متحده عرب اماراتو کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي د امریکایي پلاوي سره خبرې وکړي. د ویلي چې په دې غونډه کې به د سعودي عربستان، پاکستان او متحده عرب اماراتو استازي هم ګډون وکړي. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد هیله لري چې وکولې شي د حمل تر میاشتې چې تمه ده د افغانستان د ولسمشري انتخاباتو شي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سوله وکړي.
د سفیول استانګزی پر راپور کې مو وریدل چې ټاکل شوی د نن د پاکستان په منځګړتوب طالبان او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازي د افغانستان د سولې لپاره، بلکې زلمی خلیلزاد په متحده عرب اماراتو کې مخامخ خبرې کوي. پاین حال کې بیا د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې له طالبانو سره مستقیمه او رسمي خبرې اترې به یوازې د افغان حکومت مرکچی پلاوی مخته وړي. ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. په شمال زون کې د 209 شاهین قلوردو چارواکي وایي د غوڅ ملاتړ ځواکونو په همکارۍ سره په جوزجان، سرپل او فاریاب کې د ایثار لس عملیاتو ژمنۍ لړۍ پیل کړې ده. د شاهین قلوردو مشر جنرال محمد ولی احمدزی ویل چې له دې عملیاتو څخه اساسي هدف د جوزجان، فاریاب د لوی لارې خلاصېدل او په سرپل کې د وسلوالو ځپل دي. د ایثار لس ژمنۍ عملیاتو نور حال مزار شریف زموږ د همکار مجیب الرحمن حبیبزی په ریپورت کې اورو.
په شمال زون کې د 209 شاین قلوردو چارواکي په جوزجان، فاریاب او سرپل ولایتونو کې د دولت ضد وسلوالو د لمنځه وړلو او محو لپاره د سارلس شمنی عملیاتو له پیل څخه خبر ورکوي. د شاین قلوردو مشر جنرال محمد ولی احمدزی وایي چې د غوڅ ملاتړ ځواکونه هم په دې عملیاتو کې ونډه لري او د سارلس عملیات په تیرو 24 ساعتونو کې د ګډو ځواکونو لخوا پیل شوې دي. هغه وویل چې د سارلس عملیاتو څخه د ترسره کېدو اساسي موخه د جوزجان، فاریاب د لوی لارې خلاصون او په سرپل ولایت کې د وسلوالو طالبانو محو کول دي. ښاغلی احمد سیدی سارلس عملیاتو په اړه داسې وویل:
عملیات سارده در ولایت جوزجان،
د سارلس عملیات په جوزجان، سرپل او فاریاب ولایتونو کې پیل شوې دي او آرس ځواکونه، یعنی د غوڅ ملاتړ ځواکونه هم له موږ څخه ملاتړ کوي چې ډیر په شدت سره د عملیات پر مخ ځي. له دې عملیاتو څخه مو هدف دا دی تر څو د میمنې جوزجان لوی لار خلاص شي او په سرپل کې موجوده مخالفین لمنځه ولاړ شي. د 209 شاین قلوردو د مشر په خبره چې په دې عملیاتو کې د کومنډوز واکونه او د ملي اردو د ضربتي قطعاتو په ګډون د جوزجان، سرپل او فاریاب د ملي پولیسو او ملي اردو واکونه هم برخه لري. د جنرال محمد ولی احمدزی په خبره چې خلکو ته د مخالفینو د مزاحمت د مخنیوي په هدف دوی پر ایثار لس عملیاتو په ډیر اساسي او سیستماتیک توګه دوی میاشتې کار کړی تر څو د عملیاتو په ترڅ کې ملکی وګړو ته تلفات و نه وړي. د شاهین قلوردو مشر وایي چې وسلوال طالبان د سیمې او ګاونډیو هیوادونو په ملاتړ هڅه کوي چې په شمال زون کې د پراختیا او عمل منفع پروژو د تطبیق مخه ډاب کړي. جنرال محمد ولی احمدزی په دې اړه زیاته کړه:
زموږ مخالفین د بعضې ممالکو حمایه لري چې د هغو په توسط غواړي د افغانستان شمال ناامن کې او په زمن کې هغه امن منفیه پروژې چې دلته تطبیقېږي غواړي هغو ته زیان ورسوي، چې موږ به دوی ته هیڅ وخت دا اجازه ورنه.
د شاین قلوردو چارواکي وایي چې د دولت ضد وسلوال مخالفین د افغان امنیتي ځواکونو سره د مخامخ جګړې وړتیا نه لري او له همدې امله د عملیاتو په ترڅ کې د استوګنې له کورونو او د عامو وګړو څخه د سپر په توګه کار اخلي. مجیب الرحمن حبیب زای، ازادي رادیو، مزار شریف.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
لویدوزو رسپانو او خبرونو د افغانستان په وروستي وضعیت او تحولاتو تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. صالح محمد صالح د مطبوعات لوستي.
بریتانوی ورسپانی ډیلی میل په خپل یو تازه غن کې د افغانستان، پاکستان او چین د درې اړخیز غونډې پر موضوع لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلی چې د درې وړه هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د شنبه پر ورځ په کابل کې سره جرګه سول چې د افغانستان د اولس کلنې جګړې د ختمولو پر لارو چارو بحث وکړي. د ډیلی میل په لیکنه د پاکستان او افغانستان ترمنځ لنجمنو اړیکو پر دغو بحثونو سیوری غوړولی و، خو بیا هم درې وړه هیوادونو تایید کړی چې په سوله ایز ډول د افغانستان د جګړې پای ته رسېدل به د ټولې سیمې لپاره په اقتصادي او تجارتي لحاظ ګټور تمام سي. د ډیلی میل په لیکنې کې راغلي چې پاکستان او افغانستان له اوږدې مودې راهیسې پر یوه او بل د طالبانو او نورو افراطي ډلو په وړاندې په مبارزه کې د پاتې راتلو تورونه لګولي دي. چین د دې لپاره چې د جګړې ښکېل لوري د مذاکرو میز ته کښېنوي، په خپل کوربهتوب د طالبانو مشران یوې غونډې ته وربللي وو، ځکه د دې جګړې ختمېدل د یو کمربند یوې لارې پروژې ته خورا اهمیت لري چې په ټول آسیا کې د تجارتي اړیکو د پراختیا سبب کیږي. د ډیلی میل په لیکنه کې د چین هغو پروژو ته اشاره سوې چې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت یې په پا پاکستان کې پیل کړي او دواړه هیوادونه په اقتصادي لحاظ په خپلو کې نږدې اړیکې لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی ویلي افغانستان هم هڅه کوي د چین په نوښت په پیل سوو پروژو کې ونډه واخلي. له سنگاپور څخه خبرېدونکې ورځپاڼې سټریټس ټایمز پرون یکشنبه د افغانستان د نجونو د فوټبال ټیم د ځینو غړو د وروستیو ادعاو په اړه لیکنه خپره کړې چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون مقامات یې په جنسي ځورونې کې ښکېل بللی دي. د لیکنې په پیل کې د فوټبال ټیم د پخواني مدیر خالدې پوپل یادونه کړې چې اووه کاله مخکې مجبوره سوې خپله کورنۍ او هیواد پرېږدي او په ډنمارک کې ژوند غوره کړي. د ورځپاڼې په حواله که څه هم خالده پوپل پر زنګانه ټپي سوې، خو بیا هم توانېدلې د نجونو د فوټبال ټیم ته د اردن، جاپان او متحده عرب اماراتو په ګډون په ګڼو هیوادونو کې روزنیز کمپونه جوړ کړي. سټریټس ټایمز ورځپاڼې لیکلي په دغو کمپونو کې له افغانستانه دننه او بهر فوټبالران ورتلې، خو څرنګه چې سیستم نه و توانېدلی د دغو لوبغاړو خوندیتوب یقیني کړي، خالده پوپل مجبوره سوه خپل غږ اوچت کړي. د افغانستان لوی څارنوالۍ تېره اونۍ د جنسي ځورونې د ادعاو له کبله د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مشر کرام الدین کریم او د دغه فدراسیون د څلورو نورو مسؤلانو دندې وځنډولې. خالدی پوپل له امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز سره په ټلیفوني مرکه کې دا کړې چې د فوټبال فدراسیون رئیس او نورو روزونکو د فوټبال ښځینه لوبغاړي په جنسي لحاظ ځورولې او پر هغوی د جنسي تیری هڅه کړې ده. د سنگاپور د دې ورځپاڼې په باور که څه هم د لوی څارنوالۍ تحقیقات روان دي، خو د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا تیره اونۍ ښاغلی کریم د نوي ورځو لپاره له هغو فعالیتونو چې د فوټبال اړوند دي منع کړ.
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي ګوند نه غواړي چې په راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو کې خپلواک کاندید ولري. نوموړي د یکشنبې پر ورځ کابل کې خبریالانو ته ویل ټاکل شوی چې حزب اسلامي له نورو اغیز لرونکو ګوندونو سره یو انتخاباتي ټکټ معرفي کړي. دا په داسې حال کې ده چې ځینې نور ګوندونه او سیاسي جریانونه هم د انتخاباتي ټکټونو په جوړولو بوخت دي. یوسف خان زدران په دې اړه رپورټ لري.
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي ګوند یې لسالا او مشورو وروسته په دې پریکړه کړې چې په راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو کې په یوازې توګه ګډون نه کوي. ښاغلی حکمتیار د یکشنبې په ورځ په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل حزب اسلامي به له اغیز لرونکو ګوندونو سره په توافق له یو کاندید څخه ملاتړ اعلان کړي.
حزب اسلامي نه غوښتل د جمهوري ریاست انتخاباتو کې په مستقله توګه برخه واخلي او خپل کاندید وړاندې کړي. غوښتل مو د ټولو اغیزمنو ګوندونو یا د اکثرو په مشوره او د هغوی په موافقه ګډ کاندید او واحد ټکټ باندې د جمهوري ریاست لپاره نوماند او د هغه لومړی او دوهم مارن. همداراز دا ګوندونه په خپلو منځونو کې د راتلونکي حکومت ترکیب باندې هم توافق وکړي.
ښاغلی حکمتیار وویل په دې اړه له بېلابېلو لورو سره خبرې روانې دي چې ډېر ژر به یوې نتیجې ته ورسیږي. نوموړی په دې خبري غونډه کې د ولسي جرګې تیر انتخابات هم له درغلیو ډک وبلل، وی ویل چې له بایومیټریک پرته رایې ورته د منلو وړ نه دي او باید باطل اعلان شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لخوا په اعلان شوي مهالویش کې ټاکل شوي چې د جمهوري ریاست انتخابات د 1398 کال د حمل د میاشتې په 1 نیټه ترسره شي. دغو انتخاباتو ته د کاندیدانو لړۍ بیا د جدید میاشتې لومړی نیټه یعنې تر راتلونکو 15 ورځو پیلېږي. له دې وړاندې ځینو نورو سیاسي جریانونو هم ویلي چې د یوه انتخاباتي ټیکټ په جوړېدو سلا مشورې کوي. د افغانستان د لوی ملي ائتلاف ویان فضل الرحمن اوریا ازادي راډیو ته وویل که ملي ائتلاف د یو کاندید په سر په خپلو منځو کې یوې هوکړې ته ونه رسیږي، جمعیت اسلامي ته به واک ورکړي چې کاندید معرفي کړي. د وحدت اسلامي ګوند مشر او د اجرایه رئیس دویم مرستیال محمد محقق هم ازادي راډیو ته ویلي چې د انتخاباتي ټیکټ د جوړېدو لپاره له ځینو سیاسي جریانونو سره په خبرو لګیا دی. له دې سره ولسمشر غني او د ملي امنیت شورا پخواني سلاکار محمد انیف اتمر اعلان کړی چې د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې کاندیدان دي. ازادي راډیو ته ځینو سرچینو ویلي چې د حنیف اتمر انتخاباتي ټیم د لومړي مرستیال په توګه د یونس قانوني او د دویم مرستیال په توګه د محمد محقق له ټاکل کېدو سره بشپړ شوی او د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر له پیلېدو سره به د ټیکټ د انتخاباتو له خپلواک کمیسون سره ځان ثبت کړي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د هلمند مدني فعالان وایي حکومت او طالبان دواړه د ملکي کسانو ژوند ته پاملرنه نه کوي. یو شمیر مدني فعالانو د لخکر او د لخکرګاه اوسیدونکو په خپله یو لاریون کې وویل چې هغه کسان باید محاکمه شي چې په دې وروستیو کې د هیواد په خاص ډول په هلمند کې د ملکي کسانو په وژنو کې لاس لري. په دې اړه زموږ همکار محمد الیاس دایی راپور راستولی.
د مدني ټولنو د همغږي د مرکز پانګړ کې یو شمیر کسان په خاص ډول مدني فعالین راټول سوي دي او د حکومت نه په دې ورستوي کې د مخ په زیاتیدونکو ملکي تلفاتو حساب کتاب غواړي. دوی په هلمند، کونړ او یو شمیر نور ولایتونو کې د هوایی او ځمکنیو عملیاتو پر مهال د ملکي کسانو بیرحمانه وجل وغندل او پر دې مسله یې د حکومت پر چپوالي نیوکه وکړه. په هلمند کې د مدني ټولنو د همغږي د مرکز مشر نظر محمد رودي او مدني فعال عبدالحق څوکمن ول حکومت یې کسان محکمې ته راکش کړی چې د ملکی کسانو په مرګ جوړ لکه لاس لري.
تر څو به د افغان وجن رواني او زموږ حکومت به چپ پاتې، تر څو به ملکی وګړي وجل کیږي، نو موږ وایو پر طالبانو هم ځغ دی، پر حکومت هم ځغ دی چې څومره جر سوله کیږي، څومره قرباني سوله غواړي او څومره چوکۍ طالبان په دې حکومت کې غواړي باید اجل ورکول سي او سوله راسي. موږ سوله غواړو، سوله غواړو، جنگ نه غواړو.
یو ورځ د امریکایانو د بمباری ښکاریو، بل ورځ موږ د ځانمرګو بریدونو د مخامخ جګړو ښکاریو. د یوې خوا د سولې خبرې روانې، د بلې خوا موجنې نور دالت قطعا موږ ته د زغم وړ نه دی. د ملکي وګړو مرګ جوړه ستر خیانت دی، ستر جنایت دی.
دوی حکومت او طالبان تورن کړل چې د ملکي کسانو ژوند او مال ته پام نه کوي او د هغوی د کورونو نه د یوه او بل په ضد کار اخلي. د مدني فعالینو ترڅنګ د دغه احتجاجي حرکت پر مهال یو شمیر قومي مشران ول د طالبانو او حکومت ترمنځ روانه دغه جګړه ولسو کلونو ته اوږدیږي او تر ټولو ډیره قرباني ملکي او عام خلک ورکوي چې تر اوسه د طرفینو کوم ګټونکی هم معلوم نه دی. دوی د سولې پر خبرو ټینګار وکړ او د دواړو ډلو نه د ډیر ژر وربند غوښتنه وکړه.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ترکیه له دې خوښیني خودلې چې امریکا متحده ایالاتو دغه هیواد ته د فتح الله ګولن د مستردولو لپاره اقدام نه دی کړی. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر پرون خبریالانو ته ویل ولسمشر اردوغان دوه اونۍ مخکې له خپل امریکایي سیال سره ترکیه ته د سیاسي مخالف فتح الله ګولن په مستردولو غږېدلی، خو واشنگټن تر اوسه په دې اړه عمل نه دی کړی. سفی الله ستانک صاحب رپورټ لري.
د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو له امریکا نه د فتح الله ګولن د نه استرداد په برخه کې د خپل هیواد د زغم د پای ته رسیدو خبره کړي. ګولن یو پیژندل شوی ترکی څیره ده چې له کلونو په امریکا کې اوسي او د رجب طیب اردوغان د حکومت له مخالفینو ده. ترکیه ادعا لري چې فتح الله ګولن د 2014 کال د ناکامې کودتا تر شا و. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو پرونو ویل له امریکا یې غوښتي چې د فتح الله ګولن په شمول څه باندې 80 کسان بیرته دوی ته وروسپاري، خو امریکا په دې برخه کې د دب خبره کوم کار نه دی کړی. دا سړی او نور کسان چې د ګولن سازمان پورې تړلي دي په هغو 4 نومونو کې دي چې موږ له امریکا غوښتي را مسترد کړي او ترکیه ته دي وسپاري. ګولن چې د امریکا په پنسلوانیا ایالت کې اوسي د ترکیه د 2014 کال د جولای په ناکامې کودتا کې لاس لرل ردوي. د کودتا په دې هڅه کې شاوخوا 300 کسان وژل شوې او څه باندې 2000 نور هم ټپیانو چې په پایله کې د اردوغان د حکومت په امر لسګونه زره کسان بند تول ویدل او کودتا له ناکامۍ سره مخ شو. اردوغان د فتولا ګولند په لویانو د زپلو لپاره پراخ عملیات وکړل چې په نتیجه کې له پوزیانو رانیولې تر قازیانو د پانتونونو تر استادانو او معلمانو زرګونه کسان بند تول ویدل. لدی ټولو سره سره د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو پرون قطر ته د سفر پر مهال خبر اعلانو ته ویل چې د ګولند سازمان نه قانون فعالیتونه کوي.
Recently I have seen the credible investigation of the FBI.
په دې وروستیو کې مې د امریکا د فدرال پولیسو اف بی آی لخوا په څو ایالتونو کې معتبر څېړنې ولیدلې او هغوی په دغه سازمان کې موجوده تیارو ته متوجه شوي. لدی ډلې چې دوی څنګه د امریکا له قوانینو سرغړونه کړي، مثلا له مالیو تښتېدلې، په ویزو کې درغلي کړي او نور ناقانونه کړنې، او دا چې دغه سازمان غړي څنګه ناقانونه کارونه کوي ورته لري. د رجب طیب اردوغان حکومت نه یوازې د فتولا ګولند پلویان مخالفت لزان سره لري، بلکې په درنه ترکیه کې هم د حاکم ګوند عدالت او ترقی په وړاندې څو مهم او ګڼپلوي ګوندونه فعالیت کوي. د 2013 کال په لومړیو کې ترکانو په عمومي انتخاباتو کې نږدې نیمایي رای د رجب طیب اردوغان د ګوند په مخالفت کې نورو ګوندونو ته ورکړي.
داخل شوی د چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استاذ زلمی خلیل زاد او طالب مشران نن په اماراتو کې د سولې خبرې وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن د کندهار، هلمند، هرات او کندوز ولایتونو د ورسی جرګې د انتخاباتو ابتدایي نتیجې اعلان کړې. افغان حکومت وایي د یو مترس افغان رئیس ځاځي حقوقي دوسیه به په ټول جدیت وڅېړي. د فرانسې د ستراسبورګ خاریان د هغو کسانو د یادښت مراسم ترسره کړل چې 13 اونۍ د وسلوال په برید کې وشل شوي. او پرون په بروکسل کې زرګونو کسانو د کډوالو په اړه د ملګرو ملتونو د موافقې په مخالفت کې اعتراض وکړ. وړاندې په خبرونه کې د ژوند رنگونه خبرونه هم اوري، خو اوس د زینو اوریدونکو پیغامونه چې ازادي رادیو تر رسیدلې دي. د پکتیا د سمکنې ولسوالۍ څخه زمنګ دایمي اوریدونکو او همکار سمی الله حلیمی تندر په خپل اس ام اس کې وایي چې څومره چې ژر په افغانستان کې سوله وشي، همدومره به د افغانانو د وینو تویدل بند شي. دغه راس یو بل اوریدونکو له ننګرهار نه چې تازه خان سمسور نومیږي اس ام اس استولې وایي چې افغانان باید د سولې په مسأله کې د پاکستان پر همکاري او ژمنو زیاته تکیه ونه کړي. عبدالله بیا د زابل له شاجوی څخه په خپل پیغام کې وایي چې په اماراتو کې د سولې خبرې به د افغانستان د سولې په پروسه مثبت اغیز ولري. او عبدالرزاق خان زاده د لغمان له الینګار ولسوالۍ څخه وایي چې د پاکستان لا هم په افغانستان کې سولې نه غوړي او باید پر پاکستان فشارونه زیات شي. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1216 نیمه په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخم تر وو بجو پورې اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه د ژوند رنگونو ته خبره شوې ده.
د ژوند رنگونه
زمانم سید احمدی لمندی خپلواک ژورنالیست
اروجان داس معلومی گشته سه په دولتي ادارو کې او په شخصي ادارو کې کار کړای ده. نو رازو په توپیرونو باندې مخه کیږي چې دولتي ادارې او شخصي ادارې څومره توپیرونه لري سره.
شخصي ادارې همیشه کوشش کوي چې خپل ځانګړی ادب په لږو امکاناتو او په ډیر رښتوګه سره ورسوي، او دولتي ادارې چې د افغانستان اکثره ادارې خپل ځانګړی ادب په ډیر امکاناتو غواړي چې مخته ورسوي او ځایته ورسوي.
استاس په نظر هیګنې په کوم اداره کې ډیره دي، په شخصي کې که په دولتي کې؟
کوم سړی غواړي چې د ځان ظرفیت جوړ کړي، د ځان استعداد جوړ کړي، په اول سر کې راځي کار ته او غواړي کار وکړي، زما په نظر تر ټولو غوره شخصي اداره ده. کاغه رادیو ده، ټلویزیون ده، او که د نورو مؤسساتو دفتر.
ځینې وخت حالات هم حالات تاثیر کوي. مثلا څوک یوې ادارې ته ځي چې هغه اداره کې کار درنه ډیر غواړي، ته مجبوره کې که استعداد لري کنه لري ځان مجبوره کوي کار کوي. خو داسې ادارې هم شته چې ته به استعداد لري خو چلته لاړ شي کار به دومره سلو وي چې ته هم سلو کې. دغه موضوع څنګه ده؟
د حالات تاثیر ده، او بل د ادارې په مسلکیتوب پورې چې اداره څومره مسلکی ده او اداره څومره مسلکی خلق خوشی اداره څومره خپل د کارمندانو ظرفیت لوړونی ته فکر کوي.
ډیره مننه کوم او تاسو وایل هغه کسان ته چې هر چیرته چې کار کوي باید څنګه کار کوي.
بنان له ټولو کارکونکو چې په غوړې په اداراتو کې کار وکړي دا غو څخه مې دا خواهش ده او دا هیله ده کار به کار ته رسو، یعنی کار به پای کوو. بله خبره مې دا ده چې کار به په مسلکي ډول کوو، یعنی دا اوسنی فکر چې عام ده چې نن یې پرېږده و سبا ته یې وکړه، سبا یې پرېږده و بل سبا ته یې وکړه، چې د نن کار به سبا ته نه پرېږدو.
د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلای شي. په اف ام سل اشاریه 15 صفای بیا په کابل او لوی خارونو کې په ډیر واضح ډول واورای. دوستانو ستار فروخ په سټوډیو کې دی او